و خداوند یک تا میسپاریم. خدا نگهدار.
السلام علیکم. ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته رابولم. او رچنن په جده کې د افغانستان د رواني جګړې او سولې د ټینګښت په اړه د دینی عالمانو لومړی د دورځنی غونډې لومړی ورځ په دې غونډه کې د کعبې امام د افغانستان د جګړې په اړه خبري وکړي. هغه ویل چې باید دغه جګړه ودرول شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره بروکسل ته روان شوی. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا مشر وایي د افغانستان په اړه په سعودي عربستان کې دیني عالمانو ویلي چې جګړه د توجیه وړ نه ده. د افغانستان جمهور رئیس په د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون کوي. د جلال آباد ښار د شپږمې ناحیې په فامیلیو سیمه کې په انتحاري حمله کې نن لس تنه وژل شوي دي. او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن آذربایجان ته ولاړ. د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف وایي په سعودي عربستان کې د اسلامي عالمانو په نننۍ غونډه کې توافق پر دی وسو چې په افغانستان کې جګړه د توجیه وړ نه ده. مولوي کشاف نن په جده کې د امریکا ژغ خبریال ته وویل:
ټول علماو نظریات ډېر ښه مثبت او حق ته حق وي، او هغه څه چې په افغانستان کې روان دي هغه نه توجه کېږي د اسلام نظر. موږ همدغه توقع د خلکو او همدغه یې وویل، په دې باندې اتفاق و.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي توقع لري چې په غونډه کې به پر وسلوالو طالبانو غږ وسي چې ژر تر ژره او مخامخ د افغانستان له حکومت سره د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي. په جده کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان او نورو ودیرش اسلامي هیوادونو معتبرو عالمانو ګډون درلود. هغوی به سبا په مکه مکرمه کې سره وګوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له کابل د بلجیم پر لور وخوځید. د جمهور رئیس دفتر رئیس اویان پر ټویټر ولیکل چې ښاغلی غنی به د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون کوي. د ناټو د غړو هیوادونو مشران سبا او بل ورځ په بروکسل کې پر یو شمېر مهمو نړیوالو مسئلو د خبرو لپاره سره ګوري. په غونډه کې یو مهم برخوال د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دی. د افغانستان د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر مرستیال ویاند شاه حسین تزوینن په کابل کې خبريالان ته وویل چې د افغانستان په اړه ځانګړی بحث وشي.
چند موضوع در اینج مطرح میشه، یک موضوع
په دې بحث کې به څو مسلې مطرح شي چې له تروریزم سره مبارزه د افغانستان د سولې له بهیر سره ملاتړ او د اقتصادي جرمي شبکو پر ضد مبارزه ده.
شبکه های اقتصادي جرمي هست.
په سیاسي چارو کې د ناټو د عمومي منشي مرستیال په وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې د بروکسل په غونډه کې به تر 2000 میلادي کال له افغان امنیتي ځواکونو سره د مالي مرستو او د هیواد ته د تازه ځواکونو د استولو پر پلان هم خبري وشي. د کابل جلال آباد د شپږمې ناحیې په فامیلیو سیمه کې نن سهار نږدې 10 بجې په انتحاري حمله کې اته ملکي وګړي او دوه امنیتي ساتونکي ووژل سو. د ننګرهار د والي له دفتره په خبر پاڼه کې راغلي چې حمله کوونکی پیاده سیمې ته ورغلی و او د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ پوستې ته نږدې ځان الوزولی دی. د خبر پاڼې په حواله په حمله کې دوه ملکي وګړي او دوه امنیتي ساتونکي زخمیان سوي دي. د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن آذربایجان ته ولاړ. د ترکیې د جمهوری ریاست د انتخاباتو تر ګټلو وروسته دا اول وار دی چې اردوغان آذربایجان ته ځي، او دا یې لومړی بهرنی رسمي سفر دی. دا سفر د یوې ورځې لپاره دی. اردوغان پرون په ترکیه کې د جمهوری ریاست د نوې دورې د پیل لوړه وکړه. هغه ایرانی ښځه چې په ډسمبر میاشت کې په سوله ییز ډول د اجباري حجاب پر ضد په اعتراض کې خپل پوړنی پر عام محصر کې له سره اچولی و، وایي چې په دوه کاله بند محکومه شوې ده. دا ښځه شهپرک شجری زاده نومیږي او ویلی دي چې د 3 کاله تعلیقي زندان حکم هم ورباندې شوی. شجری زاده نن پر انستګرام لیکلی: دا په دې معنا ده چې زه باید 40 کاله پټه خوله پاته سم او په هیڅ ډول فعالیت کې باید ګډون ونه کړم. په ایران کې 13 میاشت پیژندل سوی وکیل نسرین ستوده چې د شجری زاده او نورو هغو ښځو چې د اجباري حجاب پر ضد د اعتراض له امله توقف شوې وې وکالت یې کاوه، تیره میاشت ونیول شوه. شجری زاده دو څلوېشت کلنه ده او څو میاشتې مخکې په ضمانت خوش شوه. یو شمېر رپورټونه وایي چې هغه له ایران وتلې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر دونالد ترامپ پرون د برت کاوینا په نوم یو ځوان قاضي د هغه هیواد د سترې محکمې د قضایه پلاوی د غړیتوب لپاره غوره کړ. د امریکا ولسمشر ژمنه کړې وه چې د امریکا ستره محکمه به د قانوني محافظه کارۍ خواته بوزي. جمهور رئیس ترامپ بیګا په ټلویزیوني وینا کې وویل چې درې پنځوس کلن برت کاوینا د سترې محکمې د سابقدار قاضي انتوني کینیدي پر ځای ټاکل سوی دی. کینیدي یو اتیا کلن و او تقاعد یې کړی. قاضي کاوینا له 2006 میلادي کال راهیسې په واشنګټن کې د استیناف په محکمه کې قاضي وو او د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش له لورې ټاکل سوی وو. د امریکا د متحدو ایالاتو د سترې محکمې قاضیان دایمي مقرري لري او کولای سي چې د عمر تر پایه پر یوه چوکۍ کار وکړي. د قاضي برت کاوینا انتخاب باید د امریکا د سنا له لوري چې د جمهوري غوښتونکو په لاس کې ده تایید شي. او په روسیه کې نن د فوټبال د نړیوال جام لپاره د مسابقو د نیمه پای لوبې په لومړۍ لوبه کې د فرانسې او بلجیم ټیمونه سره مخامخ کیږي. دا مسابقه د روسیې د سینټ پیټرزبورګ ښار په سټیډیوم کې ترسره کیږي. فرانسه له 1900 اته نوې میلادي کال راهیسې هڅه کوي چې د فوټبال د نړیوالې اتلولۍ جام وګټي.
خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com او فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې نن په جده کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې د دینی عالمانو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوه. د غونډې په لومړۍ ورځ کې چې په جده کې د دویمه به په مکه مکرمه کې وي، دینی عالمانو او د کعبې امام په افغانستان کې د جګړې د بندېدو په مسالې ټینګار وکړ.
الاسلام دین السلام، تحیه الاسلام یې السلام، والامن والایمان قرینان.
افغان حکومت هیله لري چې د دغه دینی غونډې څخه به یو فتوا صادر شي او وسلوال مخالفین به د همدې فتوا په نظر کې نیولو سره له جګړې لاس واخلي. په هلمند کې یو ډله ځوانانو د سولې د راتلو لپاره د خلکو د امضاو د ټولولو پروګرام پیل کړی دی.
په سر تاسو افغانستان کې د 500 میلیونو د امضاو راټولېدلو پروسه مو په مخه باندې راخسته ده. چې هدف مو دا دی چې افغانان سولې غوښتن کې خلک دي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ به له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره راتلونکي دوشنبه په فنلند کې وګوري. به هم خرغلی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او ته دخیدی. نن په جده کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې د دورزنې غونډې لومړی ورځ وشوه. په دې ورځ د کعبه امام ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید جګړه پای ته ورسیږي. د افغانستان دینی عالمانو هم د اوربند ټینګښت او همدارس د جګړې د بندېدو غوښتنه وکړه. په دې اړه باندې د لا تفصیل لپاره کابل ته ورجو. هلته حدیث پردیس دغه غونډه اوریدلې ده او لمونږ سره اوس جزئیات شریکوي.
بلې سنګزی صاحب سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، په سعودي عربستان کې د دینی علماو ناسته البته اول ورځ تر دې دمه پورې غو رسمي خبرې وشوې او کومې خبرې چې تر اوسه پورې شوې دي، د افغانستان د علماو د سراسري شورا مشر قیام الدین کشاف د غناسته په خپل خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې البته د سولې د ټینګښت او جګړې د درېدو لپاره د نړۍ د دینی عالمانو ته بلنه ورکړه چې په دغه برخه کې منځګړی توب وکړي. او ښاغلی کشاف په خپلو خبرو کې همدارز د سعودي عربستان له پاچا او حکومت نه غوښتنه کړې چې طالبان حرمینو ته د سولې د خبرو لپاره وروغواړي او په دې برخه کې دوی اقدامات وکړي. ښه ده چې په دې برخه کې د ښاغلی کشاف د خبرو یو برخه اوریدونکو سره وویل. ټولو علماو نظریات
ډېر خو مثبتو او حق ته حق وي. هغه څه چې په افغانستان کې روان دي هغه نه توجه کېږي. د اسلام نظر موږ همدغه توقع دي خلکو او همدا یې وویل په دې باندې اتفاق و او انشاءالله چې د دې نتیجه به ډېره مثبت.
خاخلی کشاف هم دراز دا خبره موکړه چې په دغه کانفرنس کې کوم علماو چې ګډون کړي باید ټول په یو اواز باندې په افغانستان کې د جګړې په خکیلو خو د جګړې د درېدو د اوربند غوښتنه وکړي او د سولې د خبرو د پیل لپاره د ورڅخه غوښتنه وشي. چې ملک څنګه چې په خبرو کې مونږ واورېدل د ویل چې په دې برخه کې د ټولو د نظر توافق سره یو دی او دغه کار به کیږي. په ورته وخت کې د کعبه امام هم په خپلو خبرو کې په افغانستان کې روانه جګړه د ویلي چې دغه جګړه نور د زخم نه ده او کوم وضعیت چې دلته روان دی دا باید توقف شي. خدای چې په دې برخه کې د کعبه د امام د خبرو یو برخه هم لاوریدونکو سره واورو.
الاسلام دین السلام، تحیت الاسلام هي السلام.
دی وی اسلام د سولې او سلام دین دی. مونږ یو بل سره په السلام علیکم باندې روغ بړکو. امن او ایمان دی یو بل ترین او جانشین دی. په قرآن شریف کې دا پوښتنه شوې چې کومه ډله د خدای له عذابه په دنیا او آخرت کې د امن ډیره مستحقه ده. ځواب هم راغلی چې هغه ډله چې ایمان راوړی او د ایمان تر څنګ یې ظلم نه دی کړی، د دوی لپاره امن دی او هم دوی ته هدایت او لارښوونه شوې ده. په ورته وخت کې ستانکزی صاحب دغه غونډه به البته د نن ورځې غونډه به تر 2 بجو پورې دوام کوي او له هغې وروسته به سبا تمه ده چې په دې برخه کې رسمي اعلامیه هم صادره شي.
مننه کوم. حدیث پردیس په کابل کې د جدید غونډې په اړه باندې مکتوب وروستي جزئیات راکول. دا غونډه تعقیب کړې وه او موریدل چې د کعبې امام ټینګار وکړ چې باید افغانستان جګړه بند شي او دواړه کله خوای بدل جګړو لاس واخلی. په جده کې د دې غونډې لپاره د دینی عالمانو په ډله کې افغان کارپو لیکوال ښاغلی نجیب ننګیال هم ورغلی دی. له هغه سره مو شی به مخکې خبرې کړې دي. لومړی مو د نن ورځې په اړه باندې ورسره خبرې کړې، بیا وروسته دا چې ولې مخکې دغسې کار نه و شوی، دغسې غونډې او نور مطالب. ښه ده چې د ښاغلي ننګیال سره دغه کاورو.
دغه کانفرنس چې لومړی برخه پای ته ورسېده هغه افتتاحي غونډه وه. د درې دېرش هېوادونو لویو مفتیانو او علماو دغه کانفرنس کې ګډون کړی و او تمرکز یې د افغانستان په سوله او امنیت باندې و.
د پاکستان د دینی عالمانو د ګډون په اړه ځینې اندېښنې اوس راوتې دي چې ګواکې د دوی شمیر کم و، هغه څه چې دوی دعوت شوي و هغه نه و راغلي. علتونو باندې څه پوه شوئ که څنګه؟
د پاکستان دینی علما بلل شوي وو چې کانفرنس کې هغه د اسلامي مشر ډاکټر قبله ایاز دی. نور
د اسلامي نړۍ دینی عالمانو ولې دومره ډیر وخت ونیو، ولې دومره په ځنډ سره د افغانستان په اړه باندې دغسې یو غونډه راوبلله؟ پخوایم دغه کار کولی شو
د سولې عالي شورا فعاله غونډه او بارز نقش د دې عمل شو چې دوی عربي نړۍ ته او خاص کر د اسلامي همکاري سازمان سعودي عربستان ته قناعت ورکړي چې د افغانستان مسله باید نوره حل شي او دغلته روانه جګړه نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې لپاره جدي تهدید دی.
د کعبې د امام هغه لنډه مسله او لنډ روښانه پیغام د دوی څو او څه تم شته چې آیا سبا به هم دغسې یو قاطع دریزه او یا فتوا چې تمه ده صادره شي که څنګه؟
د کعبې امام صالح بن عبدالله بن حمید دغه کانفرنس وروستی ویناوال و د پرانیستونکي مراسمو کې هغه وویل چې د افغانستان وضعیت نور موږ ته لږ زامنو نه دی او موږ د افغانانو ملاتړ کوو. د سولې پروسه کې هر ورځ همکاري وي. سعودي عربستان او خاص کر د سعودي عربستان علما ماده دي چې همکاري وکړي. تر څنګ یې هغه د افغانستان اوسنۍ جګړه د مسلمانانو ترمنځ جګړه وبلله او دا یې فتنه وبلله.
د سبانۍ غونډې لپاره به هم ترتیبات په همدغه شکل وي او همدغسې مراسم به سبا ته په مکه مکرمه کې کیږي حتما.
نن کانفرنس درې برخې لري چې یوه یې پرانیستونکي برخه وه چې هغه وشوه او ورپسې دوهمه برخه یې د بحثونو برخه ده چې په هغې کې بحث کېږي په افراطیت باندې، په ترهګرۍ باندې، د سولې په لزوم باندې او همدغسې د افغانستان په امنیت باندې ځانګړې. په دوهمه درېیمه برخه کې هم همدغسې بحثونه کېږي چې د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي او د شپې له خوا نه بیا دغه علما د افغانستان له طرفه میلمانه دي او د افغانستان په اړه باندې یو مستند فلم ښودل کېږي چې نیم ساعته مستند فلم ده. هغه کې په د تېرو 19 کالو وضعیت په کامل ډول باندې ښودل شوی ده. په تصویري بڼه باندې چې د افغانستان اوسنی وضعیت او هلته شته وحشتونه چې د افغانانو په خلاف باندې دوام لري د هغې یو مستند فلم ښودل کېږي تر څو د نړۍ عالمان وپوهېږي چې په افغانستان کې رښتیا څه روان دي او په افغانستان اوسنی وضعیت، افغانستان حکومت، افغانستان خلک څومره مسلمانان دي او هلته اسلامي فرهنګ څومره رایج ده.
د افغان کارپوه لیکوال نجیب ننګیال خبري مو اوریدي د هغه ډلې افغانانو سره حل تدای چی د دینی عالمانو د کانفرنس لپاره بلل شوې دي. خغلی ننګیال ویل چې په لومړی وار د اسلامي نړۍ عالمانو دغه سی وغونډه پیل کړه او دوی ته مو خوله چې سبا ته به هم په دغه شکل باندې غونډه وشو په پای کې فتوا صادره شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
بیا هم د سولې په رابطه باندې د افغانستان جمهوری ریاست تمه لري چې وسلوال مخالفین به د اسلامي نړۍ د هیوادونو د ناستې فتوا ومني. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د سیشمې پرس یوې ناستې ته وویل د اسلامي نړۍ د علماو دغه اقدامات او فتوا کولای شي په هیواد کې جګړې د پای تر رسیدو لپاره ګټوره ثابت شي. له بلې خوا د افغانستان مشرانو جرګې هم دغه ناستې د افغانستان لپاره یو زرین چانس بلله. په دې اړه ناجی صاحب رپورټ جوړ کړی.
په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د هیوادونو د علماو له ناستې سره هم مهاله د افغانستان جمهوري ریاست تمخی چې د جګړې خېلې ډلې به د دغې ناستې فتوا ته اهمیت ورکړي او په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د سیشنبې په ورځ ویل چې په دغه ناستې کې به علما د سولې لپاره روښانه پیغام ورکړي.
نشست امروز و سبای کې علماي شورای اسلامي در
د نن او سبا ناسته چې د اسلامي نړۍ د عالمانو له لوري په سعودي عربستان کې جوړیږي دوی بعد افغانستان سولې په تړاو روښانه پیغام ولري. د افغانستان حکومت سولې له دا ډول پیغامونو تل هرکلی کړی او موږ هیله من یو کومې مخالفې ډلې چې افغان حکومت سره په جګړه کې دي هغوی هم دغه فتوا ته اهمیت ورکړي او جګړه پای ته ورسوي.
اهمیت داده و به جنگ و خشونت پایان ببخشند.
د خغلی مرتضوی په وینا وسلوال طالبان د اسلام په نوم جنگیږي او افغان علما ورسته فتوا د دغه جګړې مشروعیت واضح کړ. د نوموړي په وینا ورسته له هغه چې افغان علما او د افغانستان جګړه حرام وبلله سلګونه وسلوال طالبان له دغه ډلې خپل لیکي بیل کړي. د اسلامي نړۍ د عالمانو ناسته چې د بحث وړ موضوع د افغانستان سوله ده د سیشن په ورځ د سعودي عربستان په جدي ښار کې پیل شو چې دوه ورځې به دوام وکړي. په غونډه کې د افغانستان د دنیا عالمانو د یو پلاوی په ګډون د و دېر شو اسلامي هیوادونو دنیا عالمان برخه لري. په دغه ناسته کې وسلوالو طالبانو ته هم بلنه ورکړ شوې وه خو وسلوالو طالبانو دا غونډه رد کړې ده. تر دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا ویان ویل چې په دغه ناسته کې له وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو اترو د پیل تمه لري. په سعودي عربستان کې د افغانستان د جګړې په اړه د اسلامي نړۍ د علماو دغه ناسته داسې مهال ترسره کیږي چې له دې وړاندې په کابل، اندونیزیا او ازبکستان کې هم د افغانستان د ستونزې په اړه لوی غونډې ترسره شوې دي. له بلې خوا د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد علم عزتیار چې د سه‌شنبې ورځې د جلسې مشري کوله ویل چې د سعودي عربستان په ناسته کې باید د ترورستانو په ملاتړ او فشارونه زیات شي.
یو طلایي چانس هم امت مسلمانه دي او هم افغانستان او و د افغانستان د مخالفین او مسلمان مخالفون ده چې د دې وضعیت نه ګټه پاته پورته وکړي سرغړورونه کې
نو موري ویل په دغه ناسته کې باید لیوي خو د افغانستان د حکومت او خلکو په وړاندې د جګړې د حرام ګڼلو فتوا ورکړ شي او لبلې خو باید د ناستي ګډونوال د تروریزم په ملاتړ کوونکو هیوادونو فشار نه زیات کړي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوښنیولې. د افغانستان جمهوریت ریاست وی د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د سیمه ایزو غیر مسؤولو وسلوالو ورسته نیونې د ولس د شکایتونو پر بنسټ شوې. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان چا حسین مرتضوی نن په وغونډه کې ویل دغه نیونې هیڅ ډول سیاسي او قومي بڼه نه لري. اخو د ولسی جرګې د کورنیو چارو د امنیت د کمیسیون یو شمیر غړي د حکومت دغه اقدام ستای او د دوام غوښتنه کوي. اکرام الله اکرام په دې اړه یو رپورت جوړ کړی.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي هغوی چې ولسی خلک زوروي او قانون تر پخو لاندې کوي حکومت یې ننداره نشي کولای بلکې پر وړاندې به اقدام کیږي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د سې شنبې په ورځ یوې خبری غونډې ته وویل چې په دې هیواد کې د افغان ځواکونو له لوري د یو شمېر غیر مسؤولو وسلوالو نیونې غیر سیاسي دي او دا کار د ولس په غوښتنه ترسره شوی دی.
برخی بازداشت‌ها بر اساس شکایت‌های
ځینې نیونې د خلکو د شکایتونو له مخې کیږي. کوم قمندان چې له اروزګان ولایت څخه نیول شوی، حداقل طالبانو ته د 500 امنیتي پوستو په پلورلو کې لاس درلود، او یا کوم کس چې په پرچمن ولسوالۍ کې نیول شوی دی، ټوله ولسوالۍ طالبانو ته تسلیم کړې وه. د داسې کسانو په مقابل کې حکومت باید یوازې تماشاچی واوسي او کنه اقدام وکړي. د دوی نیول د خلکو غوښتنه وه.
د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی وایي حکومت د خلکو د امنیت د تامین دنده پر غاړه لري، او امکان شته چې د نیولو دغه لړۍ لا پسې وغځیږي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د سرپرست امنیه قمندان نظام الدین قیصار په ګډون د یو شمېر غیر مسؤولو وسلوالو له نیولو وروسته د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې خلکو په مظاهرو لاس پورې کړ. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې نظام الدین قیصاري له قانونه د سرغړونې په تور نیول شوی او د تحقیق لپاره عدلی او قانوني ادارو ته ورمعرفي شوی دی. همدا شان د فاریاب ترڅنګ افغان ځواکونو په اروزګان او فراه ولایتونو کې هم د ملیشو دوه تنه قمندانان نیولي چې خلکو او آن دولت ته یې سرخوږی جوړ کړی و. د نظام الدین قیصاري له نیول کېدو وروسته د نوموړي پلویانو په یو شمېر شمالي فاریاب، جوزجان، سرپل، تخار او بغلان ولایتونو کې په مظاهرو لاس پورې کړ، چې دغه مظاهرې حتی په یو شمېر سیمو کې په تاوتریخوالي بدلې شوې. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون یو شمېر غړي د سیمه ییزو زورواکانو پر ضد د حکومت وروستی اقدام ستایي او د دوام غوښتنه یې کوي. د دغه کمیسیون غړي سخی مشواڼي ازادي راډیو ته وویل
چې اره مسله به موږ قومي طرف ته نه بیو. مجرم مجرم دی، خو هغوی په هر قوم پورې او په هر ولایت پورې او په هر ژبه او په هر دغه پورې بازه پورې تعلق لري. مجرم مجرم دی او د افغانستان په هر ګوټ کې چې وي باید چې اقدام وشي.
د ښاغلي مشواڼي په خبره ولس د زورواکو په مقابل کې د حکومت له اقداماتو هرکلی او ملاتړ کوي، او د دغه لړۍ دوام د قانون د حاکمیت او همداراز د حکومت او خلکو ترمنځ د رامنځته شوي واټن د لمنځه وړلو په برخه کې هم ګټور تمامېدای شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. په اوس به تاسو ته د ننګرهار نه یو رپورټ خپور کړو. د ننګرهار په هسک کې مینې ولسوالۍ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ضد عملیات شوي دي. دا چې خلک له دغو عملیاتو راضي دي که څنګه، شاه محمود شینواري ته به غوږ شو.
د ننګرهار ولایت د هسک مینې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې د داعش پر ضد وروستي عملیات ګټور وو. دوی وایي د دې ولسوالۍ اکثره هغه سیمې چې پخوا به د داعش وسلوالو سره وي، اوس پاکې شوي او داعشیان لرو غرنیو سیمو ته پشا شوي.
بلې، دغه عملیات تقریبا چې من خلک ته راضي دي، ځکه دوی دغه عملیات داسې وکړه چې دا نمایشي بڼه نه لرو. ده د پاپین گاګرا او د شاه ګورګورې ساحه دا مکمل ډول باندې داعشیان نه پاکه شوې ده، او اوس هغلته د سړک د پلونو دا کوم ځینې تخریب شوي، دغه غم روان دی، دا کار هم روان دی. تقریبا چې موږ عام خلک ته ټول خوشحاله یو.
دا مریض پور ته فراتیر سا بروتخانه دا چاروازه دا فراتیر سټین په وډو کې پاپین دی، لوی پاپین دی، گاګرا دا 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 فراتیر سلنګری کنداو دی،
دا ټول
دا سیمه اودلانی په ګورګورې کې سره ست دی. وسره دا ټول مدار کا خاورو سره خاورې کړه، لوی بمونه په ور دور غروته تخته دی. وسره پرون امریکایان راغلی موږ نه پښتنه وردا چته دی، دان په دودیار او خر خر کی کیو په لوړه مینه کې او پوغس کې پراته دی. مخ څه ټ وړ ودل تا ولسی وګړې سره ست دی.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي دغه عملیات شاوخوا دوه میاشتې کېږي دوام لري چې داعش وسلوالو ته درانه تلفات اړولي. د ولایت وین عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې د داعش وسلوالو مهم مرکزونه تخریب شوي، او د دې ډلې د رهبرۍ کسان څه وژل شوي او ځینې نور امنیتي ځواکونه له ځانه سره ژوندي بیولي.
دې عملیاتو پر مهال 200 داعشیانو زیات وژل شوي دي، چې په دې کې زیات شمېر بهرني اتبادي همدارز یو شمېر مهم کسان دوی ژوندي نیول شوي. د دې عملیاتو پر مهال تر 11 اساسي او مهم مرکزونه چې هلته داعش روزنیز چارې ترسره کولې او نور تروریستي چارې ترسره کولې پلانونه جوړول، دا تخریب شوي دي، او تر نهو زیات مهم رهبری غړي چې پاګي اکثره بهرنیان دي دا ژوندینې ول شوي دي.
بهرنی ورسپانو هم په هسکې مینه ولسوالۍ کې د دایش د پلو په اړه مطالب خپاره کړي. د سټارز ان سټرایپس امریکایي پوځي ورسپانې د افغانستان په ختیځ کې د ناټو ځواکونو د قمندان په حواله لیکلي چې هسکې مینه ولسوالۍ کې د افغان او امریکایي ځانګړو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دایش مرکز چې دی ډلې په دې سیمه کې خپل پایتخت ګاڼه نیولی دی او له دې مرکز څخه شاوخوا 120 تنه د ایشیان لرو غرنیو سیمو ته پشا شوي. د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې په هسکې مینه ولسوالۍ کې اوس هم د دایش پر ضد عملیات روان دي او په وینا یې هغه سیمې چې له دایش وسلوالو پاکې شوي هلته به امنیتي بیزونه جوړ شي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. دموکراسی
نه یک بیلدینگ، نه یک مونومنت، ایت یو.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین راتلونکي دوشنبه د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې سره ګوري. دواړه لوري د خپلو هغو اړیکو د ښه کولو ژمنه کړې چې له اوږدې مودې راهیسې ترنګلې دي. دوی د خبرو اجنډا کې د اوکراین او سوریې د شخړې مسله هم شاملوي چې واشنگتن او مسکو کې پکې د مخالف لوریو ملاتړ کوي. دوی د ناټو تړون پر پراختیا چې روسیې خپل ملي امنیت ته د خطر په سترګه ګوري هم تمرکز وکړي. د غراز به د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په ادا هم بحث وکړي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم په منځني ختیځ کې د روسیې نفوذ محدود ګڼل کیږي، خو سوریه هغه هیواد دی چې روسیې ته پکې د برلاسي ځواک په سترګه کتل کیږي. مسکو درې کاله مخکې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره دغه هیواد ته خپل پوځیان ولېږل. له هغې راهیسې د سوریې حکومت په پوځي لحاظ برلاسی ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو تایید کړي چې اسد به د زور له لارې له واک څخه نه لرې کیږي او تمرکز به دا وي چې په هغه هیواد کې د ایران د فعالیت او د لبنان د حزب الله ډلې د پراختیا لپاره یې ظرفیت محدود سي چې د ایران متحده ډله ګڼل کیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن چې د ایران ضد دریز لري څرګنده کړې چې د امریکا متحده ایالاتونه هیله لري روسیه به وکولی سي د سوریې له مسئلې ایران د باندې وباسي. په سوریه کې وخت نا وخت د روسیې او د امریکا د پوځونو ترمنځ د پوځي عملیاتو پر مهال ځینې ټکرونه هم راغلي دي. داسې راپورونه هم ورکول سوي چې د سوریې د شمال په هغو سیمو کې چې د امریکا پلوه کردانو په ولکه کې وي د ملیشو تر حملو وروسته د امریکایي پوځیانو لخوا د روسیې ځینې اجیر پوځیان وژل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې د الحاق په رسمیت پیژندل نه دي رد کړي. روسیه دغه سیمه په 2014 میلادي کال کې لاندې کړله. ټاکل شوی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین راتلونکي دوشنبه د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې وګوري. دواړو لوریو د خپلو هغو اړیکو د ښه کولو ژمنه کړې چې له اوږدې مودې راهیسې ترنګلې ګڼل کیږي. وروسته له هغې چې د اوکراین پخوانی روس پلوه ولسمشر ویکتور یانکوویچ د پراخو مظاهرو په نتیجه کې له واک څخه وپرځول سو، په ځوابي اقدام کې روسیې د اوکراین کریمیا سیمه لاندې کړله. په هغو مظاهرو کې له غرب سره پر نږدې اړیکو ټینګار کېده. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو کې غوښتنه کړې چې د ناټو تړون نور غړي هیوادونه دي په دغه تړون کې زیاتو پوځي لګښتونو ته اوږه ورکړي. ولسمشر ټرمپ وار وار ویلي د امریکا متحده ایالاتونو په دغه تړون کې تر بل هر هیواد زیات لګښت پر غاړه اخیستی دی. هغه پر اروپایي هیوادونو انتقاد کړی چې نور لګښت ته زړه نه ش کوي. که څه هم ولسمشر ټرمپ ناټو تړون منسوخ بللی و، خو د امریکا د ادارې نورو چارواکو ټینګار کړی چې دغه پوځي تړون په اروپا کې د امریکا د پوځي موقف لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ اورګ ویب پاڼه کې په آنلاین توګه هم اوریدلی شي. اوس م اسمت ساروان ته غوږ دو چې د پارکنسن د ناروغۍ په اړه باندې مخته یو مطلب جوړ کړی.
په امریکا کې څېړونکو د پارکنسن یا ریشت لپاره نوي درمل جوړ کړي او پر موږکانو یې ازمویلي دي. د جان هاپکنز په هنتون څېړونکو وای پر موږکانو د درملو ازمیشت خورا بریالی وو او دا لومړی ځل دی چې د درملو په ذریعه د پارکنسن ناروغي په مخنیوي کې پرمختګ کوي. تر اوسه د پارکنسن ناروغي درملنه یوازې هغه وخت پیل شي چې د دې ناروغي نشي څرګند شي، خو نوی درمل مخکې تر دې چې دا ناروغي په انسان کې زیاته شي د هغې مخه نیولی شي. د پارکنسن یا رشد ناروغي لومړی پلا په 1911 میلادي کال بریتانیایي ډاکټر جیمز پارکنسن کشف کړه. دا ناروغي د دوپامین په نوم د ترشو کوونکې مادې د حجرو د مړینې له کبله رامنځته کیږي او په نتیجه کې د بدن او په ځانګړي ډول د لاسونو د رشد سبب کیږي. د یادو حجرو د لمزه تک علت د مایکرو ګلایا په نوم په مزغو کې د خاصو دفاعي حجرو په کار کې اختلال دی.
ازادي راډیو ته غوښتل وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې د فرشته جلال زی استودیو ته غلی شو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د عالمانو سرسرسری شورا مشر مولوی قیام الدین کشاف وایي په سعودي عربستان کې د اسلامي عالمانو په نننۍ غونډه کې توافق وسو چې د افغانستان جګړه توجیه نه لري. په سعودي عرب کې د ودیر شو اسلامي هیوادونو معتبرو عالمانو په غونډه کې ګډون کړی چې نن ورځې اول ورځ وه او دوهمه ورځ به یې سبا په مکه مکرمه کې وي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له کابل د بلجیم پر لور وخوځید. د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلی غنی به سبا او بل ورځ د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې پر افغانستان خبرې کوي. په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه، د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ او په افغانستان کې د ناټو پوځي ماموریت د بحث اصلي مسایل دي. په جلال آباد کې نن د غشار په شپږمه ناحیه کې د فامیلیانو په سیمه کې په انتحاري حمله کې 8 تنه ملکي وګړي او 2 امنیتي ساتونکي وژل شوي دي. په حمله کې 4 تنه زخمیان دي چې 2 ملکي وګړي دي او 2 امنیتي ساتونکي دي. د شهپرک شجری زاده په نوم ایرانی شزه چې تیر کال په دسمبر میاشت کې په سولایز ډول اجباري حجاب سره په اعتراض کې خپل پړونې په محضر کې لسره چولای وای په 2 کال بند محکومه شوې ده. د شزه وای چې اتلس کالا د تعلیقی زندان حکم هم ور باندې شوې ده. شجری زاده نن پر انستګرام لیکلی دا په دې معنا ده چې زباید شل کالا پټه خلپاته سم او هیڅ ډول فعالیت ونه لرم. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن آذربایجان ته رسیدلی دی به ورسته د قبرس ترکمیشتي برخې ته هم لاړ شي.
لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو رات اورګ او فیسبوک دات کام سلاش ازادي رادیو پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ.
د سپورت ورځنی هنداره
د همسو سپورتي خبرونه. د افغانستان 14 کلن فوټبال ملي بلې د مرکزی اسیا فوټبال سیالیو کې له دوو بریاو او یوې ماتې سره دوهم مقام خپل کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو مخې د ازبکستان د 14 کلن فوټبال ملي بلې په دغه سیالیو کې خپل ټوله لوبې وګټلې او وتوانه چې دغه سیالیو اتلولي په خپل نوم کړي. افغانستان په دغه سیالیو کې قرغیزستان ته 0-0 او تاجکستان ته 1-0 وړاندې ماتې ورکړه، خو له ازبکستان نه لوبه 0-1 وړاندې بایلو ده. د دغه سیالیو هدف د 14 کلن ځوانانو آسیایي سیالیو د لوبډلو چمتووالی و. د افغانستان د هاکی فدراسیون مسؤلین وایي ډېر ژر به په کابل کې د 200,000 ډالرو په ارزښت د هاکی لوبې یو نړیوال لوبغالی جوړ شي. د هاکی فدراسیون رئیس مصطفی سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لوبغالي لګښت د هاکی آسیایي فدراسیون ورکوي او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به یې چارې بشپړې شي. ښاغلی سادات وایي د دې لوبغالي په جوړېدو سره به په هیواد کې د هاکی لوبې پرمختګ ته لا ډېره زمینه مساعده شي. د نوموړي په خبره یو شمېر هیوادونو ورسره د روزونکو او وسایلو د مرستې ژمنې هم کړې دي او د زونونو په کچه تر 19 کلنو د کم عمره ځوانانو د کرکټ سیالۍ وتلولي د بند امیر لوبډلې وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید وتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو پایلو به د بند امیر او عامو لوبډلو ترمنځ وشوه چې عامو لوبډلې په لومړۍ بیټنګ کولو سره د ټولو لوبغاړو په زیان په 8 اورونو کې خپلې سیالۍ لوبډلې ته د 206 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې بند امیر لوبډلې ورکړل شوی هدف د لوبې په 9 اور کې د 2 وکټو په زیان سره پوره او لوبې د 3 وکټو په توپیر وګټله. اکمل خان چې په پایلو کې د عامو لوبډلې 5 لوبغاړي وسوځول د لوبې غوره لوبغاړي غړونه مول شو. دغه یو ورځنی سیالي د شپږو زونونو ترمنځ لا 13 ورځو راځي په کابل کې روانه وي چې د بند امیر لوبډلې په تلولۍ پای ته ورسېږي. بل خو نن په کابل او خوست کې د غازی امان الله خان لیست ای یو ورځنی سیالي لړۍ هم پیل شوه.
ازادي رادیو نمو سپورتی خبرونه واوریدل. اوس هم رازو هلمند ته له هلمند زمو خبريال لیداستای یو رپورت را لګله. د هلمند یو ډل ځوانان وای د سولې لپاره 15 میلیونه لاسلیکونه راټولوي. دوی په داسال کې د سولې په خاطر د خلکو څخه لاسلیکونه راټولوي چې د هلمند ځوانانو یو بل ډل لا وړاندې په همدې مخه کابل ته رسیدلې او د نړیوالو قدرتونو د سفارتونو مخې ته خیمه وهلې دي. هغه ځوانان چې اوس په لخرګا کې لاسلیکونه راټولولو بوخت دي وای که امکان وي د طالبانو سیمو ته هم زی او د خلکو نه د سولې لپاره لاسلیکونه راټولوي. الیاس دای ته وګدو چې ورپسې به بیا دوه اونیز پروګرامونه خبر شي.
پر عام سړک د وړو ونو نیم سیوري ته ناست ځوانان چې شنې چپنې اغوستې دي، پیاده پر موټر سایکل او موټرونو سپاره خلک راګرځوي او د سولې په نوم ترې لاسلیک او د موبایل شمیره اخلي. د لشکرګانه بهر د ناوی ولسوالۍ یاډوان د عینک په امن سیمه کې پر شنو پلاستیکي میزونو لویو سپینو کاغذي پاڼو باندې په شنو او زرغونو کلمونو تر اوسه 15,000 لاسلیکونه راټول شوي دي. د دغه حرکت یو غړی محمد هرمن وایي د دې وخت را رسېدلی دی چې د سولې په اړه هلې ځلې ډېرې او دوامدار سي.
په سر تاسر افغانستان کې د 15 میلیونو د امضا و راټولېدلو پروسه مو په مخه باندې راخستې ده چې هدف مو دا دی چې د دنیا تر پارلمانو پورې ورسوو. په افغانستان کې چې د کومو هیوادو سفارتونه دلته دي چې هغوی ته یې ورسوو چې افغانان سوله غوښتونکي خلک دي، موږ سوله غواړو او جګړه پر موږ باندې تعمیل شوې ده.
دوی د سولې دپاره د 15 میلیونه خلکو رایه په داسې حال کې د لاسلیک په ډول راټولوي چې د هلمند نه یوه ډله ځوانان د سولې د ولسي حرکت تر نوم لاندې له وړاندې په پلي ډول کابل ته رسیدلی دي او تر اوسه د امریکا او روسیې د سفارتونو تر څنګ د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مخې ته په نوبت خیمې وهلي. د لاسلیکونو دپاره څوک نه وایي، خو ډېر خلک یې د موبایل شمیرې نه لري. د دوی ځینې تر لاسلیک وروسته د ناوی ولسوالۍ د لارې هغه سیمو ته ځي چې د وسلوالو په ولکه کې دي. د سولې په نوم د لاسلیکونو د راټولولو د پروګرام یو غړی حاجي محمد خان حقپرس وایي هڅه کوي د طالبانو سیمو ته هم د سولې دپاره د لاسلیکونو د راټولولو په خاطر ولاړ سي.
موږ کوشش کوو چې د هلمند په ټولو ساحو کې دغه امضای واخلو، که د دولت خواهی که امیت کدی او که چیر دی مخالفینو پا امیت کدی.
وسلوالو طالبانو لوران دی د سولی پنوم هر دول حرکتونا د بهرنیو د استخباراتو د سیسی او په هیواد که د میشتو بهرنیو زواکونو پروژه بلیلی دی. هغه کسان چې دلته لاسلیک ورکوي وایي غواړي هغه ژغ بدرګه کړي چې د سولی د چنګش پاړه راپورته کیږي. دوی اکثره د جنگ نه ډیرې خو بدی خاطرې لري.
د سولې لپاره دا خلک را بیدار سي، دا خلک راځي ولاړ سي، دا وطن خلک ګرده بده دي چې را ویښ سي چې دغه سوله موږ غواړو. وروره دا څلوېښت کاله 15-30 کاله کېږي پر موږ دغه ځوانان دغه سپین ږیري دغه اجتماعي دغه کونډې دي موږ ته پاتېږي.
په هلمند کې د سولې ولسي حرکت او د ځوانانو لخوا د سولې دپاره د لاسلیکونو د راټولولو پروګرام وروسته تر هغې چاودنې پیل شول چې د روان مریز کال د حمل یا دوري د میاشتې پر 4 نیټه د لشکرګاه ښار د لومړي امنیتي او زیاړمند د غازي محمد ایوب خان د ورزشي لوبغالي تر څنګ د ماشومانو په شمول 16 تنه ووژل او تر 50 ډیر نور یې ټپیان کړل. دامګړی د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په سطح روانو خبرو خلک تر بل هر وخت د سولې راتګ ته ډیر هیله من کړي دي. محمد الهستایی، د ازادي رادیو هلمند.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلۍ لپاره تکل شوې ده،
خو که تاسو ووایئ چې دا به ولاړه سي هلته به یو خوښ کې وبي. ما ول دغه د غونو زما په زړه پاتې ده. زه هغه ښځه نه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی. دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. دا نیمه نړۍ په نننۍ خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې اکثره کورنۍ د ماشومانو په ژوند کې د هرې بدې پیښې لپاره میندې ګرمې ګڼي. د مثال په توګه که ماشوم چرته ولویږي، وسوځېږي، ژوبل شي، ناروغ شي او آن که مړ شي، نو تر ټولو لویه مسؤله یې مور پیژندل کیږي. ولې د کورنۍ نور غړي دوی ګرمې ګڼي؟
مړه شوه
پلار ویلې وای بیا چغه دې چیسته پسې وایلې بیا دې زړل چیسته چې هغه سیسوه
یې خپل مړی پخې یې خپل کار کوي چیرې ګب باندې برابر زګب لګي.
آیا د ماشومانو ساتنه او روزنه یوازې د میندو دنده ده؟ په ښځو او د هغوی د مور په مینې انتقاد او نیوکې هغوی څومره له رواني اړخه زیانمنوي؟
مینې ورسره کمیږي، د ستونزې لامل یې ګڼي. د ماشومانو پرته هم دا قضیه ده.
همدیاړه زما همکاري فرشتې غنی رپورټ برابر کړی چې په دې رپورټ کې د ښځو، نارینهوو او د نظر د خاوندانو نظرونه شامل دي. د خبرونې په لړ کې به د همدې موضوع په تړاو یوه مرکه او یوه تمثیلي ټوټه هم لرو، خو اوس رپورټ ته غوږ شئ.
د نړۍ اکثره خلک په دې اند دي چې د مور دنیا له مینې ډکوي او په زیاتره وختونو کې خپل سینه د آفتونو پر وړاندې د اولادونو لپاره سپر ګرځوي. خو په افغانستان کې میندې د ماشومانو په ژوند کې د هرې بدې پیښې لپاره ګرمې ګڼل کیږي. ځینې بیا په دې اند دي چې میندې خو په کور بیکاره ناستې وي، نو اولادونو ته باید دومره متوجه واوسي چې آن ناروغه هم نه شي. د همدې موضوع لپاره نه یوازې ښځې توهین او تحقیر کیږي، سپکې سپوري اوري، بلکې ځینې وختونه له وهلو ټکولو سره هم مخ کیږي. یوه له همدغو میندو څخه بیبي زره ده. هغه وایي خاوند یې د لور د مرګ مسؤوله دا ګڼي. نوره کیسه بل حقي واورو.
لو بیا ما هغه کړی و، الماری بوتل را خالی کړی و، تیره کړی و، ما گئی ورته په خکړه لا چې مال د لو بیا تیره ایسته کوم چې دا گئی ورته هغه هغه کې پاتې سو هغه تیره سوي و هغه نمړاس و. پلار ویلې وای بیا چغې دې چیسته پسې وایلې بیا دې زړل چیسته چې هغه سیسوله چوکۍ کې به ناسته ما هلته مې کور وم چې هغه غونډۍ راته ښکارېده هلته مې خښه کړې ده. ډېره سخته وه، ډېره ګرانه وه.
شفیقه چې د لغمان اوسېدونکې او د شپږو بچو مور ده وایي څو کلونه کېږي چې د خاوند له ویرې یې د خپلو خپلوانو سره راکړه ورکړه او تګ راتګ بند کړي دي چې اولادونه یې ناروغه نه شي یا خپل ځان ته ضرر ونه رسوي.
نو شخصا خپله رښتیا چې زه چېرته تللې یم صرف د چا د مغه د خپل د سړي له ملامتي نه چې یعنی همیشه زه ملامتولم.
کله تللې مې چې ملامت کړې بیا ډاره شوې چې دا وروسته د دې نه نه ځم.
یو دوه ځای کتلې و سما و ورانه مریض شوي بیا د دمنګ سړي مګه یې کړې است دا ډار مې همیشه د ما په ځر کې و.
د ځین خلکو باورونه بیا د دې چې که خزي ماشومان د خپل پلار کوټ ته لزان سره یوړل نو خامخا به ناروغان بیرته راځي، ځکه دوی په دې نظر دي چې د پلار کوټ ته که خزه شي نو د خپلو اولادونو پروا نه کوي. د خوست ولایت اوسیدونکي حسینې په اړه وایي
خو غز خربته چې ما دی یا دغه مریضی کی مریضون به ورخته مامور بو چې خو د دې په خیر لاره کړی چې دلته مریضون شي بیا به نخلص نشي یاونه تاسو مریضون کړی دی
بیا ته څنګه تاسو ورته پام کوو د پلار
کا وو د څه پام بو مو تکاله مو کوه چې خدای خو غز خر نه بخلص نشي.
ولې اکثره وخت د ماشومان په ژوند کې د هرې بدې پیښې لپاره ماندې مسؤل کڼل کیږي؟ علت یې څه دی؟ د پکتیا ولایت وطن اوسیدونکي درې پنځوس کلن نظر لخته او دیرش کلن رحمان ګل د خپلو سترګو حال را سره شریکوي.
ښځې خو ملامت دي، بېخي خپل بچې ته خپلې لور ته بس پروا نه کوي، نو کیسه کې نه دي ځان ته نه خلاصوي چې دې کرارې کینی یا کار وکړي یا شی وکړي وړونه ځان خلاص کړي
خود ملامت دي. په دې دی په کیسو یې اولاد دلته پرید یو نه څلور پنځه وزېږه هغه بیچارهګان چیرې ګرځي. اولاد خو ساتنه غواړي، اخلاق غواړي، تربیه غواړي، مکتب غواړي، پاکي غواړي، داسې ده که نه؟ هغه شیان سم نه مراتی.
که څه هم د ماشومانو روزنه او پالنه د نړۍ تر ټولو سخته دنده ده، خو داسې میندې شته چې هیچا ورته د انتقاد ګوته نه ده نیولې، بلکې د نورو لپاره په مثال هم بدلې شوي دي. د اوو ماشومانو مور زرمینې څخه به یې واورو.
تو دوی به ویل وای کاشکې د تا لور وای لوره به مې راته ویل کاشکې د تا لور وای څخه اولاد به ای تا زوی وای څه داسې ښه غټه یې.
د ماشومانو په مقابل کې د میندو مسولیت څه دی او بلاخره د هغو پیښو د مخنیوي لپاره چې د ماشومانو لپاره خطر لري میندې څه کولی شي؟ په همدې اړه به د یوې تجربه لرونکې مور سپوږمۍ عطایي سره زموږ د همکاري فرشتې غنی خبرې اترې واورئ.
تاسې یوه مور یاستئ، دا راته ووایئ چې یوه مور څه وکړي، څنګه د خپلو اولادونو پالنه وکړي؟
یو مور کولی شي چې خپل اولاد باید چې روزي وپېژني چې دغه څه خوی عادت څه کرکتر یعنې فرزند چې دی پر دا لارې ګرځي او چی شي غواړي لچ کوي نه کوي. اول خو د مور یو شی داسې ځای کښېنږدي چې هغه واړه ماشومان نه پوهېږي، پر ځان خپل ځان پسوځي یا پر غزار سي یا ولویږي.
تا خپله مشوره ورکول او ورسره د نظر او تجربې شریکول څومره ګټور دي؟
مرور خو ځواني هغه خپل په ځواني کې په خپل مغروریت کې ما امژان دي پاسوادم دي زه مور سره همکار یم، تا نه نور کوم ورسره همکار یم چې هغه کار چې هغه دا کار ولري ماشوم یې زه ورسره ساتم.
ځینې وخت چې ماشومان د لوبو پر وخت هم ژوبلې کې نو ملامتي پر میندو اچول کېږي او له کبله یې کله کله ښځې وهل او ټکول هم زغمي. نور به په دې تمثیلي ټوټه کې واورئ.
څرقم خزی څرقم موري خدای دې خوارکا نشي و چې د زوی لاس او پخې مې مات شي ولې ورته پام نه کوي؟
وای سړی دا خو زما ګناه نه وه، لاسونه مې پوړو اوړه مې لمدول، د خدای دپاره پرې مې ږده ویښتان دې راته ټول
وشکه.
غفانه ولوره دا څه کوي؟
پرې مې درته څه
غفر جانه دی خواسه حالکه غفر جانه ترا کلازې دی خوا تراشه حالانو آرام اوسه دی ورندار مخ دی په والو تک شین ک د خدای په لاس. اخر څه خبر ده چې دومره مو غږ لوړ دی؟ ټول خلک مو ورخطا کړل. ما هم دې بچیانو مور ته غږ وکړ چې راشه ورشو. د خدای خبر څه خبره ده؟
ټول د دغې ښځې له لاسه دي. څو ځله مې ورته ووي خو څوک دی چې وایې وري؟
ولې څه کړی دی په څه شي نه پوهېږي غفاره وروره؟ اخر موږ خو یې ټوله ورځ دلته وینو، کلونه کلونه مو دلته ژوند سره کړدی، په یوه ویلۍ کې سره همسایګان یو. د حمید مور ټوله ورځ بس چې وینم همداسې د کور په کارونو لګیا ده، سر یې ټیټ په خپل کارونو ګرده، ورځ په بچیانو باندې تاویږي لا تاویږي. څه کړي دي؟
دا ده خبره یې تر شفاخانې او پانسمانه ورسېده. وخوري د خدای مهرباني وه چې ډېر نه و خوږ شوی. که مې اوس د زوی لاس او پښې مات شوي اوس به مې کول؟
خدای دې نه کړي. ولې په حمید څه سوي دي؟
حمید د پلار له بایسکل سره په ویلۍ کې ساتیري کوه. ما وایي چې ونه لوېږي کوټې ته مې یوړ چې خپل سبقونه ووایي. وړه خور مې هم ورکړه چاره مې کې دو تو کولو نه چې خلاصه شوم نو وړه مې لمدول چې حمید پټ وتلی و د پلار له بایسکل سره وچې ولوېده.
وړه لمدول دې خاوره شه. سل واره مې درته نه دي ویلي چې کارونه دې پرېږده. بیا څه کار کوي ټوله ورځ په کور کې؟ ولې دې وړو ته پام نه کوو؟
وروره میندې هم ګرامینې دي، اخر دوی هم مجبور دي چې د کور نور کارونه وکړي. که ډوډۍ په وخت تیاره نه وي، کالي او جامې مو پاکې او توکړې په خپل ځای کې نه وي، یا که مې د مور او پلار سم خدمت ونه کړي همدا موږ یو چې پرې غوسه کیږو. له دې نه پرته د ماشومانو لویدل، خوږېدل او ناروغېدل هم ځان ته جنجال لري. تر څو چې لویږي زر خبرې پکې راځي. دا خو سم کار ولا کوي چې خپله ښځه دې ووهوه ورته کنځا وکړو.
زموږ په کور کې زما سره د ماشومانو پلار ترونه یې امه یې خواښ یې خسر مې ټوله راسره دي. که یو تن مو کار ولري بل مو ماشومانو ته پام کوي. مور اول کوم لوری ونیسي؟ یوه ښځه خو سل کارونه نور هم لري. نو دا خو د خدای لاره نه ده چې ښځه ملامته کړو. ګوره ورور جانه دا خو دې ښه کار نه دی کړی.
خو علیمې خورې اوس څه کېدل چې زما بایسکل قلف کړی وای بیا یې نور کار کړی وای؟
وروره اوس نو دا کار هم ته ورېندارې ته پرېږدي، خدای دې تا سره مل شي. دا کار خو یې تا کار دی. همدا چې راغلې بایسکل دې په یو کونج کې ودروه قلف یې کړه، او بله دا چې اولادونو ته لږ نصیحت وکړه چې په هغو کارونو کې چې ورته خطر لري کار دې نه لري او نه دې ورنږدې کېږي. که دا کارونه دې په خپله کړي وای نه به جنجال جوړېده او نه به حامد خوږېده. دا ښځه بیچاره خو دې هم کلونه کېږي در سره ده. خبره دې منی د کور ټول کارونه درته کوي، اولادونه دې ساتي، د میلمه او خپلوانو دې عزت کوي. وروره لږ دې خدای په سر حاضر وګڼه. سر دې په ګریوان کې کته که چې څه کوې؟ دا دې اوس نو څنګه چورت وهې چې والا دې هم رښتیا وایي؟ ه وښځې ته لاړه شه له خپله کوره، ښه هلداره شینچی را دم که. زه او غفار خو د باندې دغې ونې لاندې کینو، ځینې نورې خبرې هم شته چې ورته وې کړم. همالته مو چای راولېږه.
سیده چای به در ولیږم فهمې خو دې را ولاړسه ولاړسه مخلاصون دې پاک ومنځه راځه یو علم کالی دې ومنن پرې ولې دې جادو دې مکرې دې ستړې ستومانه وي سمازره درته بيخي ټوک ټوک سو ملې دې ټول کار دې مک راځه مخلاص دې پرې منځه زما چای درته را ولیږم دستې
مایندې لالمړنۍ ورځ څخه د ماشومانو د خوونی او روزنې په برخه کې مسولانه پاملرنه کوي او په دې اړه یې هر ډول ستونزو ته غاړه ایښي. خو که چیرې دوی د ټولو هغو بدو پیښو لپاره چې د ماشوم په ژوند کې رامنځته کېږي ګرمې وګڼل شي، نو د دې رواني اغیزې په ښځو او په تیره د مور ماشوم پر اړیکه څه وي؟ په اړه یې زما همکاري فرشتې غنی له روان شناس ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده.
اوس شمس ځینې کورنۍ داسې دي چې ډېر کله که ماشومان خوږ شي، ژوبل شي، وسوسېږي، ولویږي، آن د مرګ پرایام په ښځو اچول کېږي، دا په خپله په ښځو باندې څومره رواني اغېز کوي؟
ځینې وخت په شدیده توګه په خپله احتیاط د بدبختیو لامل ګرځي. موږ چې کله ټینګار کوو په ښځو باندې چې ماشومان ته پام وکړي، معنی دا ده چې دوی ونسي کولای ښه پاملرنه وکړي خپلو ماشومانو ته، ځکه چې ترنه دومره غوښتنه کېږي چې دوی باید دومره پاملرنه ولري چې وی نشي کولای. هیڅ کله داسې میرمنې د خپلو ماشومانو سره هغه لازم او عقلاني چلند چې په خپله یې سنجوي هغه په کافي ډول سره نشي کولای.
کله ناکله چې په ناحقه په میرمنو فشار راشي چې باید د اولادونو څخه سمه ساتنه او پالنه وکړي، دغه په خپله هم عقده زېږوي.
بالکل، عقدې د ټولو محرومیتونو په نتیجه کې کېږي. هغه هغه ډول عقدې دي چې موږ د یو قضیې په رابطه باندې ښه پوهېږو او موږ په خپله پکې اراده نه درلوده چې داسې شوې ده. ولې دا عقده هغه وخت څو برابره انرژي اخلي او څو برابره قوي کېږي او خطرناک کېږي کله چې موږ په مقابل لوري باندې هیڅ اعتماد ونه لرو. زموږ اخلاق ځکه بدلیږي چې هغه نتایج چې موږ مسؤلیت نه لرو منځ ته راغلي دي، اخلاقا ورته بدیږي، هغوی مینه ورسره کمیږي، د ستونزې لامل ګڼي. د ماشومانو پرته هم دا قضیه ده. په خپله د ماشوم په کورنۍ کې داسې څرګند چې د کورنۍ نورو غړو ته تر موره ډېر ګران دی، او هغه ناخوالې او ستونزې چې په کورنۍ کې د نورو له وجې ورته منځ ته راځي ټولې د مور پرته وګڼي، د مور اړیکه داسې طبیعتا ستونزې پیدا کوي.
بیا پاملرنه ورته هغه چې باید وکړي
نه کوي، ورته طبیعتا دا ډېره طبیعي ده او رواني حالت دی. کسانو
د حل لارې ورته څه کېدای شي؟
مثلا موږ دا ډاډ منځ راوړي کورنۍ کې چې د ماشوم امنیت تر هغه حده پورې نیول شوی دی چې نور ضرورت دي ته نشته چې تاسو ماته ووایي. نقشونه هم همداسې دي. نارینه باید دې ته متوجه اوسه چې دا ښځې هېڅکله قصدن نه غواړي چې ماشومان زوبل شي.
د نیمې نړۍ دا خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې وه، ما همایون هیواد درته وړاندې کړه. تر بیا مو په پاک رب سپارم.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. په هیواد کې ستونزې دومره ډېرې شوې چې اوس د رشوت، خیانت، غصب، چور، قتل او په لویه لاره کې د کسانو د وهلو، ډبولو او وژلو په پیښو او قضیو څوک غوږ هم نه ګروي. حکومت خو له سره پرې خبرېږم نه، وایي موږ په لویو قضیو اخته یو. د خپرونې په پیل کې د رشوت اخیستلو له یوې نمونې به مو موږ خبر کړو.
ودریګه چیرته ځې؟ په خپل سر
د مدیر صاحب شو بیتا
د څه لپاره؟
دغه مکتوب می پرې امضا کوم.
ځا بلونه راشه.
ولی
هغه کارونه لري نوبت.
ځا شیرنی به ورکم.
هغه شیرنی نه خوري، د شکر مرز لري. ډاکټر ورته ویلی دی چې د فیلمور یخنی وخره.
نو فیلمور خو په 2500 افغانۍ ورکي.
ورکوي دی نو؟
ځا سمه ده، د فیلمور به ورکم.
ځا نو ورشه. سب فیلمور.
اورورا اجازه ده؟
چیرته زه؟
دغه د امیر صاحب دفتر ته ورزم.
د څه لپاره؟
د کار خلاصولو لپاره.
ځا دوه ونه ورسته راسه، اوس نوبت نسته.
ولی
د امیر صاحب کارونه ډیر دي، وخت نه لري، مراجعین په نوبت ورزي.
دا اوس هغه میرمن ورغله.
هغه هم دوه ونه وخت نوبت نیولای وو.
پس شي
په فیلمور.
ټوکې مکوه، دا څه وایې؟ زه شیرینی به ورکم، بیا نشم راتلی.
عامر صاحب د شکر ناروغي لري، شیرینی نشی خوړلای. ډاکټران ورته ویلی دی چې د فیل مرغ یخنی وخره.
ها ها، نو داسې ده؟ هغې مېرمنې داسې په فیل مرغ نوبت نیولی و؟
ایله چې سر دې خلاص شو، زه د فیل مرغ 2500 افغانۍ دې تیارې په لاس کې ونیسه، بیا سلام ور واچوه.
زینی وقت زینی خلق لال پلوت عام پلوری لکه داسه.
پلارا ستړی ماشی؟
خیر ویسی لوری.
دا څومره ځان دی وکړ، خیرت خو؟
هغه د پکې میخ پسې ګرځېدم، هغه نه پیدا کېده.
بیا دې پیدا کړ کنه؟
او په ډېرې سختۍ مې پیدا کړ.
ستړی مشی، دا چیرې ورک سوې؟
خیر ویسې، ته ورشه هغه ورانه پکه خو راوړه.
څه کوې؟
هغه میخ مې چې ورته راوړی ده هغه پکې ورکوو کنه چې چالانه شي.
هغه خو
ولې؟ هغه څنګه؟
هغه خو مې په یوه پلاستیکي جالۍ ورکړه.
ولې؟
هغه خو ورانه وه او کار یې نه کاوه.
او ساده، خو دغه یو میخ یې غورځېدلی و، دغه دی ورته رامې وړ.
څه خبره وم، بلا ووهله.
اوس دا د اچارو څو واړه واړه بوتلونه هم درته خلاصوو.
شنبه
صاحب،
د پلار نوم دې څه شی دی؟
د پلار نوم یې صاحب جمعه.
او د نیکه نوم؟
د نیکه نوم یې پنجشنبه.
دا څه وایې
صاحب؟ رښتیا وایم، شنبه ولد جمعه ولد پنجشنبه.
نو که د دې نیکه او تر نیکه نومونه ورسره یو ځای کړو، پوره هفته ورنه جوړېږي.
که دا راته ووایې چې د ازادۍ ورځ باید څنګه ولمانځل شي او په دې هکله څه نظر لرې؟
زه خانولي والا د جان آغا د کوس کلي د مستوخیلو اوسیدونکی. لومړی تاسې د افغانستان میړني ولس او خلکو ته د جمهوري ریاست مقام، د وزیرانو شورا، د ملي شورا او د مشرانو شورا غړو ته د ازادۍ د ورځې مبارکي وایم، خو په دې هکله څه نظر نه لرم.
اوس یو احتمالي کاندید د یوې ورځې یاداشتونه واورئ. د سهار 4 بجې.
همدا اوس د اوداسه لپاره اوبه اخلم. غواړم لومړی لمونځ ادا کړم او بیا ښه ډېر نفلونه وکم. نه غلط شوم، ځکه د سهار له لمانځه تر لمر ختو نفل نه کیږي. نو غواړم د قرآن کریم تلاوت وکم او بیا ښې ډېرې دعاوې وکم چې نن مې کمپاین ښه او له برکته ډک تیر شي، ځکه دا څو ورځې خو نوي چا راکتلی هم نه دي. همدغه تکراري څو تنه تاویږي راتاویږي.
اوس د سهار 8 بجې دي.
د کمپاین په دفتر کې مې یم. د سهار چای پیل شوی او ښه بیروبار دی. هره ورځ د سهار په چای کې ګڼه ګوڼه وي او خلک نه ځایږي. څوک د هګیو فرمایش ورکوي، څوک د پراټو او شیدو، او څوک هم د ځیګر کباب او نورو شیانو. خو چې چای وخوري سم دستي لا درکه شي.
اوس د سهار 8 بجې دي.
د کمپاین په دفتر کې یوازې زه، آشپاز او شاګردان یې. پیادهګان او 2 تنه زما مامورین پاتې دي. خو مامورین هم وایي چې موږ به لاړ شو کورس ته، د غرمې تر ډوډۍ بیا څوک نه راځي. د یو پیاده له خولې خبر شوی یم چې دواړه مامورین مې له کوم بل کاندید سره هم کار کوي او د ما ټول معلومات ورکوي.
اوس د سهار 9 بجې دي.
زام کار نه لرم، ځکه چې رسمي دنده مې د کاندیدېدو له امله پرېښوده. په دفتر کې هم څوک نشته. نو خوب را باندې راغی، زړه مې دی چې تر غرمې پورې ښه کلک ویده شم.
اوس د غرمې 12 بجې دي.
د کمپاین په دفتر کې مې ښه بیروبار جوړ دی او درګرده نور کسان هم راځي.
ټوکی دی، خنداګانی دی، او داسې خوشحالی ده لکه د واده په محفل کې چې وي. هر یو چې ما ویني نو ودریږي او وایي چې وکیل صاحب راځئ واشي بله موږ سره کښېنه، سلفي عکسونه واخلو. د خلکو دغه انسانیت او مینه دومره قوت راکي چې وایم هر یوه ته مې یو یو پسه حلال کړی وای.
اوس د غرمې یوه بجه ده،
دفتر بیا خالی شوی او ډیر کم کسان پاتې دي، او هغوی هم د تلو په حال کې دي. دو تنه مامورین مې هم وایي که د اجازه وي موږ به هم پانتون ته لاړ شو. اوس نه تر مازدیګره بیا یوازې پاتې کیږم. مازدیګر یو نیم بیکاره او چایخور پیدا کیږي او لافې وهي چې حتمان به د پارلمان ته رسوو.
اوس د ماښام اووه بجې دي.
له یو بل احتمالي کاندید سره لس تنه راغلي دي، وایي نن د ماسخوتن ډوډۍ له تا سره خورو. هغه وایي ډیر بلا سړی، د سهار په چای او غرمې ډوډۍ کې دي سم جشن جوړ کړی وي.
اوس د شپې اته بجې دي.
ډوډۍ مو وخوړه او د کاندید د راتلو اصلي لټم معلوم شو. هغه وایي چې زه زما په ګټه تیر شه او طرفداران دې ما ته راولېږه. کله چې زه وکیل شوم بیا به ډېرې مرستې در سره وکم.